په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د وروستیو ماښامنیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. په دې نیم ساعته خبري مجله کې زه سړی در سره یم چې سید قادر جلالوف په تخنیک کې را سره مرسته کوي. په راپورونو کې اوري د افغانستان مشرانو جرګې له امریکا سره د افغانستان د اوږدمهالو ستراتیژیکو اړیکو په اړه د لویې جرګې له جوړېدو څخه ملاتړ څرګند کړ، خو ځینې پیشنهادونه یې هم وکړل. ګڼ نور راپورونه هم لرو، خو اوس خبرونه چې فرشته جلازه وړاندې کوي.
مکرید لیسات د مهمو خبرونو سرخطه د مشرانو جرګې له متحدو ایالاتو سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو اړیکو په اړه د لوی جرګې له جوړېدو ملاتړ کړی دی. د نورستان والی پر مرکزی دولت ژغ کړی ویلي دي چې که د وانت او ویګل ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره اقدام ونسي او د نورستان مرکز ته تللې لارې خلاصې نسي، نو سیمه به د وسلوالو په مرکز بدله سي. د مخابراتو وزارت وایي د داسې یوې طرحې په جوړولو کار کوي چې پر اساس به یې په ټول افغانستان کې خلکو ته 24 ساعته مخابراتي خدمات ورسیږي. وروستي رپورټونه څرګندوي چې معمر القذافي ته وفادار ځواکونه د اجدابیا په شارګوټي حملو ته دوام ورکوي او په کرویشیا کې د پخوانۍ یوګوسلاویا د جګړې زرهاو ګډونکوونکو د جنګي جنایتکارانو لپاره د ملګرو ملتو د محکمې لخوا پر یوه کرواتي جنرال د لګېدلي حکم وزت مساحره وکړه. په مکریته خبرونو تفصیل ته مشرانو جرګې له متحدو ایالاتو سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو اړیکو په اړه د لویې جرګې له جوړېدو ملاتړ وکړ. د مشرانو جرګې په غونډه کې نن په حکومت ټینګار وسو چې د ستراتیژیکو اړیکو د تړون په اړه د جوړېدونکو جرګې اجنډا ورته توضیح کړي. د نورستان والی پر مرکزی دولت ژغ کړی او ویلي دي چې که د وانت او ویګل ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره اقدام ونسي او د نورستان مرکز ته د کونړ د ماڼوګي او چپې درې له ولسوالیو تللې لاره خلاصه نسي، نو سیمه به د وسلوالو په مرکز بدله سي. والی جمال الدین بدر ازادي راډیو ته وویل چې له دې ځایه ټول افغانستان ته خطر پېښېدلی سي. لبل پلاوه د کونړ امنیه قومندان تیر شپه د اسمار په ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د جګړې خبر ورکوي او د دواړو خواوو خوا د تلفاتو ادعا سوې ده. د کابل پولیس وایي چې په ولسمه حوزه کې نن د پولیسو د ترمنځ لفظي شخړه په وسلوال نشته بدله سوه چې په نتیجه کې د پولیسو دوه افسرانو جلسوي. له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر نن ازادي راډیو ته وویل چې موضوع تر څیړنې لاندې ده. د مخابراتو وزارت وایي د داسې یوې طرحې په جوړولو کار کوي چې پر اساس به په ټول افغانستان کې خلکو ته مخابراتي خدمات 24 ساعته ورسیږي. د دغه وزارت چارواکو نن په کابل کې خبري کانفرنس ته وویل چې په هلمند کې هم اوس مخابراتي خدمات چې په خوا شپه ورځ بندو په ورځ کې د 1500 ساعتونو لپاره فعال شوي دي. په چین کې د افغانستان سفیر وایي سږ کال به چین 20 افغان ځوانانو ته د ماسټري په درجه د زده کړې زمینه برابره کړي. چارواکو ویلي د بهرنیو چارو وزارت ته اسناد استولي تر څو له کابل او ولایتونو څخه محصلین ورمعرفي کړي. اوس لږ تر لږه 30 افغان محصلین د چین په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړه کوي. او د خوست مټه چینه په سیمه کې د ولسی کسانو پر یو موټر نن ماین چاودلی. د خوست امنیه قومندان عبدالحکیم ساقزی ازادي راډیو ته نن وویل چې په دغه چاودنه کې د ولایت د مقام د خدماتو مدیر هم وژل سوی دی. په چاودنه کې د ملي اردو د یو عسکر په شمول د څلورو تنو د زخمي کېدو خبره سوی ده. د دغې پیښې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. روسي رپورټونه وایي چې معمر القذافي ته وفادار ځواکونه د اجدابیا پر شارګوټي حمله ته دوام ورکړي. په روښتون کې چارواکو ویلي لښتله جاته تنه د شنبې پورز په حمله کې وژل شوی او وښتنه زخمیان دي. د یو بل خبر لمخې په لیبیا کې د رژیم مخالف وسلوالو ویلي چې د بریقا شهر د محاصره په حال کې دی او دغه ښار په لیبیا کې د تیلو له مهمو بندري ښارونو څخه حسابېږي. مخالفینو هم درز ویلي چې د معمر القذافي ځواکونو د بریقې دننه مقاومت ته دوام ورکړی او دوی په شاوخوا سیمو کې جنګیږي. ویل سوي چې د اجدابیا له ښار څخه بریقې ته په تللې لاره د مخالفینو پر یو موټر د قذافي د پلویانو په راکټي حمله کې شپږ تنه مخالفین وژل سوي دي او لږ تر لږه شپاړس تنه نور زخمیان دي. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویدیوف چین ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې هانګ کانګ ته ځي. دی به د روسي کمپنیو لپاره د ونډې اخیستلو د زمینې د برابرولو په خاطر د هانګ کانګ د اسهامو بازار ته ورسي. د روسیې د المونیمو د تولید ستر شرکت له تیر یوه کال راهیسې د هانګ کانګ د اسهارو په مارکیټ کې بریالۍ ونډه لري او یو شمېر نورې روسي کمپنۍ هم د دې لپاره په مذاکرو لګیا دي. میدویدیوف د افتخاري میلمه په توګه د چین په هنیان ایالت کې د آسیایي هیوادونو په اقتصادي فورم کې هم برخه واخیسته. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن نن جاپان ته ورسېده ترڅو له خپل عمده متحد سره چې په وروستیو کې زلزلې او سونامي په شدت څپلی د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړي. ټاکل سوی وه چې میرمن کلنټن له جاپان سره د تخریب شویو ځایونو په بیا رغونه کې د ولسمشر اوباما د ادارې پر تعهد ټینګار وکړي.
دا وایي موږ ډاډ لرو چې جاپان به لکه څنګه چې موږ د دغه مصیبت پر مهال ولید په نننۍ نړۍ کې د خپل قوي موقف د بیا ترلاسه کولو لپاره ثابت قدمی پاتې سي او ټینګ به وي. د مارچ په یولسمه شدیدې زلزلې او ورپسې سونامي لږ تر لږه 28,000 تنه په جاپان کې ووژل او یوه اتومي بټۍ یې تخریب کړه چې په نړۍ کې د اتومي ټکنالوژۍ په برخه کې دریم ستر بحران بلل کیږي. په سربیا کې زرهاو کسانو د حکومت ضد مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو چې د اپوزیسیون په بلنه راغونډ سوي وویل چې په دې هیواد کې د اداري فساد د زیاتوالي او د دوی په وینا د اقتصادي بحران د پراخېدو د مخنیوي په خاطر باید وختي انتخابات وسي. د اپوزیسیون پلویانو چې د سربیا له بېلابېلو سیمو راغونډ سوي وو د دې هیواد ملي بیرغ او د حکومت د ګوښه کېدو شعارونه لېږدول، خو د سربیا حکومت د مظاهره کوونکو غوښتنه رد کړې ده او ویلي دي چې انتخابات به تر هغو ترسره نه سي چې دغه هیواد د اروپایي اتحادیې د غړیتوب لپاره کاندید سي. سربیا هیله لري چې د سږ کال په مني کې به د اروپایي اتحادیې د غړیتوب لپاره له کاندیدانو وي. د آذربایجان په مرکز باکو کې پولیسو د حکومت ضد د اپوزیسیون د پلویانو د لاریونونو د مخنیوي لپاره نن د باکو لارو سرکونو ته راوتلي وو. په کرویشیا کې پرون د پخوانۍ یوګوسلاویا د جګړې زرهاو ګډونکوونکو د جنګي جنایتکارانو لپاره د ملګرو ملتونو د محکمې لخوا پر کرواتي جنرال انتی ګوتوینا د څلورویشت کاله بند د حکم په ضد مظاهره وکړه. جنرال ګوتوینا په 1915 میلادي کال له کرویشیا څخه د سربي جنګیالیو د ایستلو په جګړه کې په جنګي جنایتونو تورن پیژندل شوی دی.
په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې او پوره 3 دقیقې شوې. د خبری مطالبو او رپورټونو په برخه کې اوري چې د افغانستان مشرانو جرګې د امریکا له متحده ایالاتو سره د افغانستان د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو په اړه د لوی جرګې له جوړېدو څخه ملاتړ څرګند کړ، خو سناتورانو ځینې پیشنهادونه هم وکړل.
واقعي نمائندگان چې خلکو راوغوښتل سي هیڅ افغان به امریکې ته دلته اډه ورنه کړي.
ځینې کارپوهان وایي وسلول طالبان وروستیو بریدونو ته په پام سره کولای سي چې له مخامخ جګړې پرته هم خپل اهداف ترلاسه کړي. یو متقاعد امریکایي جنرال وایي په افغانستان کې د امریکا هلې ځلې ناکامه دي. د افغانستان د مخابراتو وزارت ټولو مخابراتي شبکو ته خبرداری ورکړ چې خپل خدمات دې معیاري کړي. د روغتیا وزارت د خپلو چارو د ښې همغږۍ لپاره یو نوی پروګرام پیل کړی. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د د افغانستان مشرانو جرګې د امریکا له متحده ایالاتو سره د افغانستان د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو په اړه د لوی جرګې له جوړېدو څخه ملاتړ څرګند کړ. مشرانو جرګې د یکشنبې د ورځې په غونډه کې د دې لوی جرګې د جوړېدو په اړه ځینې شرایط هم وړاندې کړل. خو له دې پرېکړې سربېره د مشرانو جرګې په غونډه کې ځینو سناتورانو او د لوی جرګې له جوړېدو او په ځانګړې توګه د امریکایي ځواکونو د اوږدمهاله پوځي اډو له موجودیت سره مخالفت هم وښودل سو. تفصیل د زبیر اجمن پرپټ کې.
د افغانستان مشرانو جرګې د امریکا له متحده ایالاتو سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو په اړه د لویې جرګې له جوړېدو نه ملاتړ څرګند کړ، خو په حکومت یې ټینګار وکړ چې د دې جرګې په چارو کې دې له ملي شورا سره مشوره وکړي او د اجنډا په اړه دې معلومات ورکړي. د دې جرګې د جوړېدو اعلان څو ورځې مخکې جمهور رئیس حامد کرزي وکړ چې ټاکل شوی په راتلونکو دوو دریو میاشتو کې دایره شي. د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې سناتورانو د دې جرګې د څرنګوالي او مؤثریت په اړه بېلابېل نظرونه ورکړل، خو په پای کې په ځینو شرایطو له جوړېدو ملاتړ څرګند کړ. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د دې جرګې پریکړه داسې اعلان کړه:
د دې جرګې جوړېدو سره زموږ استاد سنا مجلس ټول موافق ده، خو د خلکو په انتخاب کې څه شرطونه لرو چې هغه شوروي دایتي اعضای یا د ولسوالۍ نه چې نور څوک راځي مشران سپینګیري خویندې ورونه په هغه کې د ملي شورا خصوصا د مشرانو جرګې د دوستانو او دغه ولایت د انتصابي او انتخابي سناتورانو نظریات شرط دي. اجنډا باید معلومه وي او د ملي شورا دواړو مجلسونو او د خصوصا چې موږ تاسو د مشرانو جرګې په لباس کې د مشرانو جرګې موضوع اجنډا باید مجلس ته او د اجنډا مواد مجلس ته معلوم وي، په دې باید بحث وشي.
که څه هم مشرانو جرګې د لویې جرګې له جوړېدو ملاتړ څرګند کړ، خو ځینې داسې سناتوران هم ول چې له سره د دې جرګې د جوړېدو مخالف ول. دوی په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د امریکا د دایمي پوځي اډو د جوړېدو له پلان سره چې ویل کېږي په لویې جرګې کې به پرې بحث وشي مخالفت څرګند کړ. یو سناتور عبدالحنان حق ویون په دې اړه وویل:
واقعي نمائندگان د خلکو راوغوښتل سي، هیڅ افغان به امریکا ته دلته اډه ورنه کړي، او دولت ته دا لازم وه چې مخکې له مخکې جواب ورکړی وای چې اډې موږ تاسو ته نه درکوو او نه دغه لویه جرګه یا عنوي لویه جرګه راغوښتلو ضرورت شته. دې ته د یوې موضوع لپاره لویه جرګه راغوښتل بیا په داسې حالت کې چې په دوی باندې څوک اعتماد هم نه لري چې هغه اصلي نمایندګان د دې ملت به راضي او که نه، یعنی دا یو جوړ شوی طرح ما تخکاری.
خو جمهور رئیس حامد کرزی ویلی چې د امریکا له متحده ایالاتو سره به د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سند د هیواد د ملي ګټو په اساس او د لویې جرګې د پریکړې له مخې لاسلیک کیږي. د دې سند د جزئیاتو په اړه چې د څو میاشتو راهیسې پرې افغان او امریکایي چارواکو خبرې کړې دي او ټاکل شوی په راتلونکو څو ورځو کې بشپړ شي، تر اوسه معلومات نه دي ورکړ شوي.
ومردل چې مشرانو جرګه وایي د لوی جرګې د جوړېدو ملاتړ کوي. کارپوهان وایي په وروستیو دوو ورځو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو دوو ځان وژونکو بریدونو چې په یوې کې د کندهار د امنیه قمندان او دوه نور پولیس او په بله کې په لغمان کې 15 بهرني او څو تن افغان سرتیري ووژل سول، دا څرګندوي چې وسلوال طالبان پرته له دې چې په مخامخ جګړه کې ښکیل سي کولی سي درنه او مرګونی بریدونه وکړي. تفصیل اجمل انس خبري.
په افغانستان کې په 13 ورځو کې د ځان وژنې 9 بریدونه شوي چې ټولو یې مرګ ژوب لاړولي. یوازې په وروستیو 2 ورځو کې وسلوالو طالبانو په دوو مهمو پوځي مرکزونو کې د نن ځان وژونکو حملې وکړې چې درنه مرګ ژوب لایي واړوله. دوی د جمعې په ورځ وتوانېدل چې د کندهار د امنیه قمندانۍ د نن ځان وژونکو برید وکړي او د دې ولایت د امنیه قمندان خان محمد مجاهدي د دوو تنو نورو سره وواشه. همدارنګه د شنبې په ورځ د لغمان ولایت په یو پوځي مرکز کې یو ځان وژونکو حمله وکړه چې 15 بهرني او 4 افغان سرتیري ووژل. د امنیتي چارو کارپوهان وایي له دې څرګندېږي چې طالبان پرته له دې چې له ناټو او افغان ځواکونو سره په سختو مخامخ جګړو کې ښکیل شي دا توان لري چې افغان او ناټو ځواکونو ته د داسې بریدونو له لارې درانه تلفات واړوي. د فرانسې خبري اژانس د افغان امنیتي کارپو جنرال هلال الدین هلال لخلی وایي طالبانو د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی، نو له همدې کبله دوی ځان وژونکو بریدونو ته زور ورکړی څو خلکو افغان حکومت او متحدینو ته یې وښیي چې دوی پوره ځواک لري او کولای شي د دوی مهم خلک او مهم ځایونه په نخښه کړي. په کابل کې د ناټو یو ویان جان ډورین د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د طالبانو لخوا مشخص بریدونه یو له هغه لارو څخه دي چې دوی غواړي له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي، په ځانګړې توګه د افغانستان په جنوب کې. خو ولې افغان او ناټو ځواکونه د دا ډول بریدونو مخه نشي نیولی؟ فقیر محمد فقیر چې یو مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزیر و ازادي راډیو ته وویل د ځان وژونکو بریدونو مخه نیول اسانه کار نه دی، خو که امنیتي ځواکونه په خپلو کې وحقه همغږي ولري او ځینې ستونزې او اختلافونه چې اوس د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې شته هوار شي تر یو حده دا بریدونه کمیدلی شي.
که څه هم دا کار مشکل دی چې د داسې عناصر وو چې یعنې ځان نه تیر شي، ډېره ستره یوه غټه ترخکري ده چې دغې کار تاجرېږي. نو د دې مخه که څم زما پاکې دا مشکله ده نه نه بېږي، خو په څنګ کې زموږ د دولت نیمګړتیاوې هم کافي موجودې دي که دولت مخالف د دولت کولای شي چې په هر شکل وي هغه څه چې غواړي هغه ترسره کړي.
په افغانستان کې هر کال د هوا په تودېدو سره وسلوال طالبان خپلو بریدونو ته زور ورکوي. د ناټو چارواکي وایي تیر کال د وسلوالو طالبانو پر ضد په ډېرو سیمو کې پرمختګونه کړي او دوی یې له ځینو سیمو په شا کړي دي. خو ښاغلی فقیر او نور امنیتي کارپوهان وایي دا پرمختګونه یوازې په جنوب کې شوي او په ختیځ کې د پرمختګونو پر ځای ناټو ځینې سیمې طالبانو ته ورپریښي. دوی د بیلګې په توګه د نورستان یادونه کوي چې نړیوال ځواکونه ترې په شا شوي او وسلوالو وسدغلته ډېرې سیمې له افغان ځواکونو نیولي. دوی سپارښتنه کوي چې که ناټو غواړي دا ډول بریدونه کم شي نو پکار ده چې د افغانستان په ختیځ کې هم د وسلوالو پر ضد اقدامات وکړي او د هغوی هغه خوندي ځایونه چې وسلې لري له منځه یوسي.
دا آزادی رادیو خبری مجله هوري.
نیویورک ټایمز رسپانی په یو ورستۍ غنی کې د افغانستان د جګړې په اړه د یو امریکایي متقاعد جنرال د هغه کتاب په اړه یو مطلب خپور کړی چې د غلطه جګړې تر سرلیک لاندې چاپ او خپور کړی دی. د دې کتاب لیکوال امریکایي متقاعد جنرال بینګویس چې له امریکایي پلی سمندري ځواکونو سره یو ځای د جګړې لومړی کرښې ته تللی وو په افغانستان کې د امریکا هلې ځلې ناکامه بولي او وایي چې امریکا ته په کار ده چې په دې هیواد کې د خپلو سرتیرو شمیر کم کړي او هم له افغان حکومت سره چې په اداري فساد کې ډوب دی مالی مراستی قطع کړي. نوریاس نوری د دې مقالې په باب نور معلومات راکړي.
تر اوسه د بینک او ویست په څیر بل هیڅ یو امریکایي متقاعد جنرال په افغانستان کې له محارب ځواکونو سره غرونو ته نه دی ختلی او خپل ژوند د جګړې د لومړۍ کرښې له ښکاره خطرونو سره چې د راکټونو ګولۍ به پر سر تېرېدي او شاوخوا به لګېدي نه دی مخامخ کړی. یو ځل نږدې وه چې دی د کولرا د ناروغۍ له امله عمري. اویا کلن ډنګر او سخت ویست چې د مرمۍ ضد خولۍ او واسکټ له اغوستو سره جوړ نه دی وایي که څه هم په دې کار سره خپل ژوند له خطر سره مخامخ کوي خو دا یې زده کړي چې له دغو پرته څنګه ځان له مرمیو وژغوري. د نیویارک ټایمز په وینا د ژوند کولو په فکر کې نه دی. د هغه میرمن بیتس ویست وایي که دا نه وای ښایي هغه هیڅکله هم کور ته نه وای راغلی او هماغلته په افغانستان کې به پاتې وای. ښاغلی ویست د نیویارک ټایمز مقالې لیکوال ته چې د هغه د لیدو لپاره د امریکا په روډ آیلند ساوند کې د دوی کور ته ورغلی په ټوکه ویلي تصادفا دغه دی دی اوس دلته دی. ښاغلی ویست چې د غلطې جګړې په نامه د خپل کتاب په اړه غږېده په ډېر اشتیاق له پوځ څخه دفاع وکړه خو په دې ټینګار وکړ چې متحده ایالات په مرکزي آسیا کې د دولت جوړولو پر هڅو میلیارډونه ډالر ضایع کوي. هغه واضح وویل چې د دغې جګړې تر شا د بلوازې ستراتیژۍ چې هدف یې د وسلوالو طالبانو له حملو څخه د عادي افغانانو ساتل او د سړکونو ښوونځیو او ملکي ادارو جوړول دي ناکامه ده. د غلطې جګړې په نامه د هغه دغه کتاب د سپینې ماڼۍ لپاره په یو بد وخت کې له چاپ راووځي په داسې یو وخت کې چې له یوې خوا د افغانستان پر جګړې د منځني ختیځ حالاتو اغیز کړی او له بلې خوا واشنګټن په دې غور کوي چې د روان کال له دوبي څخه له دې هېواده په څومره شمېر امریکایي سرتیري چې په اوس وخت کې شمېر 30,000 تنو ته رسي وباسي. امریکایي متقاعد جنرال بینګویست وایي مسله دا نه ده چې سمندري پلي ځواکونه یا پوځ په افغانستان کې باید څه وکړي بلکې پوښتنه دا ده چې دوی دا ټول باید د څه لپاره وکړي او نهایي هدف څه دی. هغه زیاته کړه پر دې اعتراض لري چې دوی په یوه دولتي میکانیزم بدلیږي. د نیویارک ټایمز په وینا که څه هم د سپینې ماڼۍ چارواکو تر ډېره هڅه کړې چې ښاغلی ویست کم اهمیت وښیي خو د هغه کتاب د اوباما اداره له یو بل سرخوږي سره مخامخ کړي. سپینې ماڼۍ د غلطې جګړې په نامه د هغه پر دې کتاب تبصره نه ده کړې او نه هم په دې اړه د امریکا د پوځ لوی درستیز چې ډېرې نیوکې پرې شوي په دې اړه نظر څرګند کړی. یوازې د پنټاګون ویان جیف موریل دومره ویلي چې د ښاغلي ویست په دغه کتاب کې پر هغو پیښو اتکا شوی چې تېر منی پیښې شوي او هغه د افغانستان له اوسنیو شرایطو سره سر نه خوري. امریکایي متقاعد جنرال بینګ ویست د امریکا د ګډو ځواکونو پر لوی درسیز ادمیرال مایک مولن انتقاد کوي چې هغه ګډې وډې سیاسي خبرې کوي او وایي چې پاوز په قتلونو سره بری نشي ترلاسه کولی. ښاغلی ویست د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن ته ورته نظر لري چې امریکا باید په دې هیواد کې د خپلو ځواکونو شمیر نیمایي یعنې 50,000 تنو ته راکم کړي، له هغو طالبانو سره پر سولې ډېر تمرکز وکړي چې روغې جوړې ته تیار دي او امریکا دې دغه راز د مشاورینو یوه کوچنۍ ډله افغان محارب ځواکونو ته ولیږي او نور دې پر افغان حکومت چې په اداري فساد کې ډوب دی مالی مرستې بندې کړي.
ومردل چې یو امریکایي متقاعد جنرال بینګ ویست په خپل مقاله کې لیکلی چې په افغانستان کې د امریکا هلې ځلې ناکامه دي او دی وایي چې امریکا ته په کار ده له افغان دولت سره مالي مرستې قطع کړي، ځکه چې افغان دولت د ده په وینا په اداري فساد کې ډوب دی. د امریکایي پوځي چارواکي په خپل کتاب غلطه جګړه کې د افغانستان جګړه هم ناکامه بللې ده. تېره شپه د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو او وسلولو طالبانو ترمنځ په نښته کې شپږ طالبان ووژل شول. امنیه قمندان مل پاسوال خلیل الله زیایی وایي چې په پیښه کې افغان او بهرنیو ځواکونو ته تلفات نه دی اوښتي.
مخالفینو تقریبا شپږو کسانو شاوخوا کې د منځه تللي دي، خو اعتلاف شو اردوی ملي سره خاص ساپورټ نه ده راغلی. دوه کسان وګړی ولسي هم شتي زخمي شوي وو چې هغه انتقال شوی ده بریکور ته.
د کونړ امنیه قمندان و چې ویلې تېره شپه د طالبانو او بهرنیو ځواکونو ترمنځ جګړه کې شپږ وسلول طالبان وژل سوي دي.
خبری مجله اوري.
دا خبری مجله تر شپږ نیمو بجو ده. د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي د داسې یوې طرحې پر جوړولو کار کوي چې له مخې به یې د هېواد ټولو خلکو ته څلورویشت ساعته مخابراتي خدمات ورسیږي، خو راپورونه څرګندوي چې اوس هم داسې سیمې شته چې یا د دولت د امکاناتو د نه درلودلو او یا د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له کبله له مخابراتي خدماتو بې برخې دي. د مخابراتو وزارت وایي په هلمند کې چې اوس مهال مخابراتي خدمات چې پخوا شپه او ورځ بند وو شاوخوا دیرله ساعته فعال سوي دي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پر رپورټ کې.
د افغانستان د مخابرات وزارت په هیواد کې فعالو ټولو مخابراتي شبکو ته سپارښتنه وکړه چې کله وضع شوو قوانینو سره سم فعالیت ونه کړي د کار جوازونه به وځنډیږي. د مخابرات وزارت د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې ویان خیر محمد فیضی د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ځینې داسې خصوصي مخابراتي شبکې شته چې د خدماتو په رسولو کې وضع شوي معیارونه په پام کې نه نیسي.
ما بالای یک طرح کار میکنیم تا امنیت تامین شود و خدمات مخابراتی
برای موږ پر یوې طرح کار کوو چې امنیت ټینګ شي او مخابراتي خدمات خلکو ته ورسیږي. دولت په پام کې لري چې په ځینو سیمو کې عملیات پیل او د مخابراتي خدماتو رسولو ته زمینه برابره کړي،
خو ځینې راپورونه وایي چې اوس هم د هیواد په یو شمېر سیمو کې د امکاناتو د نشتوالي او یا د مخالفینو د ګواښونو له امله خلق له مخابراتي خدماتو بې برخې دي. د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې غړي عطا محمد یاری وویل چې هیله ده دا ستونزه هم د روانو هڅو په نتیجه کې اواره شي.
مخابراتي خدمتونه عامه شتمنۍ او عامه شتمنۍ د ټولو خلکو لپاره خدمات وړاندې کوي. مخابراتي خدمتونه د هیچا پر ضد باندې نه دي، خو دغه شتمنۍ که لمن زولاله شي د ټولو په ضرر ده. دا د دولت شخصي سرمایه نه ده. له دې خاطره که دوی د افغانستان واقعا د افغانستان د آینده لپاره فکر کوي، د خلکو د خوشبختۍ لپاره فکر کوي، نو دوی دغسې ملي منافع وړاندې باندې نه لري.
د مخابرات وزارت وایي اوس مهال د هیواد په مختلفو سیمو کې د موبایل ټلیفونونو څخه باندې څلور زره ستنې ولاړې دي. وزارت دا هم وایي چې په دې وروستیو کې د خلکو او امنیتي ځواکونو په مرسته وکړای شول چې د هلمند په ولایت کې بند شوي مخابراتي خدمات په شپه ورځ کې سباندې دوله ساعته خلکو ته ورسوي. د وزارت دا هم وویل چې په دې وروستیو کې یو شمیر خصوصي مخابراتي شبکې جریمه کړي هم دي چې د ټولو جریمه سباندې یو پنځوس میلیون افغانیو ته رسیږي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې په روغتیایي برخه کې ملي حساب ورکول د پروژو او روغتیایي خدمتونو په برخه کې اسانتیاوي راولي. د دغه وزارت چارواکو نن په کابل کې خبرلانو ته څرګنده کړه چې هر کال د روغتیا په برخه کې دغه وزارت پنځوس میلیارد افغانۍ لګوي. تفصیل له کابل د معصوم میوند پر رپورټ کې.
د افغانستان د روغتیا وزارت روغتیایي پروژو په برخه کې په هیواد کې د حساب ورکونې پروګرام پیل کړ. د دې وزارت سرپرستی سوریا دلیل د یکشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په روغتیایي برخه کې ملي حساب ورکونه کولی سي په هغو سیمو کې چې روغتیایي اسانتیاوې نسته هم ورته اسانتیاوې برابرې کړي.
ما د روغتیا وزارت د مسؤولې په صفت نړیوالې ټولنې او مرسته کوونکو سره تل ژمنه کړې هر ډالر چې دغه سکتور ته راځي په معقوله منطقي او هوښیاري سره د افغانستان د خلکو لپاره به ولګول شي. نو د ملي روغتیا لپاره د یو سیستم موجودیت په حساب ورکونه کې ښه اغیز لرلی شي.
د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې د بیا جوړونې د څانګې مرستیال په افغانستان کې د روغتیایي سیستم جوړول یو له لویو چیلنجونو څخه بولي چې رده په وینا ډېر پانګې ته اړتیا لري. دی وایي د روغتیا د ملي حسابونو څانګه به دا څرګندوي چې د روغتیا په برخه کې په کومو ځایونو کې څونه پانګه اچونه کېږي.
موږ ټول د حساب ورکولو ودې ته اړتیا لرو.
لرو چې د روغتیا په برخه کې خپل اهداف ته ورسیږو. روغتیایي ملي حسابونه له پلان جوړونکو سره مرسته کوي ترڅو تشې اړتیاوې او سرچینې وپیژني. روغتیایي ملي حسابونه دغه پوښتنو ته ځواب وایي: څومره پیسو ته اړتیا شته ترڅو خپل اهداف ته ورسیږو؟ څومره پیسې لګول شوي دي؟ د پیسو سرچینې کومې دي؟ او آیا دغه پیسې چې د کوم اهداف لپاره ټاکل شوي کافي دي او کنه؟
د عامې روغتیا وزارت راپور له مخې په افغانستان کې هر کال د روغتیا په برخه کې پر هر یو کس باندې $240 لګښت راځي چې $11 د حکومت له بودیجې او پاتې نورې د دغه تن له شخصي بودیجې څخه ورکول کیږي. د هغو شمیرو له مخې چې دغه وزارت وړاندې کوي ویل شوي چې په روان کال کې د عامې روغتیا وزارت د پراختیایي وادي بودیجې په ګډون $16 میلیون ځانګړې شوي دي. خو له دې سره سره د عامې روغتیا وزارت وایي تر اوسه هم د دوی یوازینۍ ستونزه د بودیجې کموالی دی او دغه ستونزه د دې لامل کیږي چې په ډیرو ځایونو کې د روغتیا وزارت پروژې عملي نسی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په لور پرتو سیمو کې خلک شکایت کوي چې په کافي او معیاري توګه روغتیایي خدمات نه ورسیږي. د اروزګان والی وایي د نوي کال په پلانونو کې د ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو، سړکونو او ځینو نورو ودانیو جوړول شامل دي چې $250 میلیون ته اړتیا لري. د اروزګان ولایت د 1990 لمریز کال د پراختیایي پلانونو لپاره په کابل کې یو ورځنی سیمینار جوړ شو. په دې سیمینار کې د کلیو او پراختیا او اقتصاد د وزیرانو ترڅنګ د ملي شورا ځینو غړیو، د استرالیا او جاپان سفیرانو او ځینو نورو چارواکو برخه اخیستې وه. تفصیل له کابل د اسدالله الدین رپورټ کوي.
په داسې حال کې چې د هیواد په جنوبي ولایتونو کې د پراختیایي پروګرامونو د پلي کولو لپاره ناامنۍ یوازینی ګواښ بلل کیږي، خو د اروزګان والی ډاډ څرګندوي چې په دغه ولایت کې امنیتي وضع ښه شوې ده. محمد عمر شیرزاد د یکشمې په ورځ په کابل کې د دغه ولایت د سګنی پراختیایي پروګرامونو لپاره جوړې شوې غونډې ته وویل چې د پلان شوو پروژو د څارنې لپاره یوه ځانګړې کمیټه هم جوړه کړې ده.
په اروزګان ولایت کې امنیتي حالات د جنوبي ولایتونو په پرتله د ډاډ وړ دی. در روزګان ولایت د دروي ولسوالۍ اکثره سیمې چې په فاد دولت مخالفینو په واک کې وي له څو میاشتو راپدې خوا د دولت تر پر کنټرول لاندې راغلي دي. په ولایتي کچه د امنیت په برخه کې هیڅ ستونزه نه لیدل کیږي. امنیتي ارګانونه لا هم هڅه کوي تر څو دغه لاسته راوړنې د روزګان ولایت د ولسوالۍ ټول لیرې پرتو سیمو ته وغځوي.
شیرزاد زیاتوي د دغه پلانونو د عملي کولو لپاره د نړیوالو مرسته اړینه ده او وایي چې ورسره به د دغه ولایت ډېرې ستونزې هوارې شي. نوموړی وایي سګنی پراختیایي پروګرامونه د لومړیتوبونو له مخې پلان کړي او د ولسوالیو په کچه پرې سلا مشورې کړي دي. په دغې غونډه کې د کلیو پراختیا وزیر هم ژمنه وکړه چې د اروزګان ولایت پراختیایي پروژو ته به جدي پاملرنه کوي او هغو ولسوالیو ته به خپل فعالیتونه غځوي چې په خوا یې د ځینو ستونزو له کبله له پامه لوېدلې وي. جارالله منصوري د خپلو خبرو په دوام وویل:
والی ولایتي اروزګان، شورای ولایتي اروزګان و مردم شریف و نجیب ولایتي اروزګان.
د اروزګان والی ولایتي شورا او ټول درانه اوسیدونکي د کلو او پراختیا وزارت له کارونو څخه تر دې دمه خوښ دي، خو کوم کارونه مو چې کړي بس نه دي. باید په اروزګان ولایت کې لا ډېرې پروژې پلي سي، د کارموندلو زمینه برابره سي او بیلابیل پراختیایي پروګرامونه عملي سي.
ښاغلي منصوري زیاته کړه د روان کال په پراختیایي بودیجه کې خاص اروزګان ته $1 میلیون ځانګړې کړي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري چې تر شپږنیمو بجو ده. وروستی رپورټ راخلو. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو دفتر د عراق په خاوره کې د اشرف پر کم د برید پاړه د بیړنیو او بیطرفو څیړنو غوښتنه کړې ده. په دې کم کې د ایران د خلق د مجاهدینو د سازمان تبعید سوي غړي وسیږي. د فرانسې خبری اژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی چې غټ ټکی یې له اجمل انڅخه اوري.
ملګرو ملتونو له عراق څخه غوښتي چې ډیر زر د ایران د حکومت د مخالفینو پر یو کمپ د شوي هغه برید پاړه څېړنې وکړي چې لږ تر لږه 40 کسان پکې وژل شوي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو په دې اړه خپله ژوره خواشیني ښودلې وه. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو دفتر همدارنګه ویلي چې د عراق له حکومت سره به مرسته وکړي څو د اشرف د کمپ د ستونزې د هواري لپاره چې د ایران د خلق د مجاهدینو د سازمان تقریبا 3500 تعویض شوي غړي پکې اوسیږي او دایمي هواري ومومي. د ملګرو ملتونو په خبر پاڼه کې راغلي د عراق لپاره د ملګرو ملتونو دفتر په دې اړه خپله ژوره خواشیني ښودلې او له عراقي حکومت څخه یې غوښتي چې د زور له کارولو ډډه وکړي. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو دفتر په دې برخه کې د څېړنو لپاره د عراق د حکومت لخوا د یوې کمیټې د جوړېدو یادونه کړې او هیله یې ښودلې چې دا کمیټه به بېطرفه او آزاده وي او ډېر زر به په دې برخه کې څېړنې پیل کړي. د ملګرو ملتونو تر دې اعلامیې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر نووې پیلي په عراق کې د اشرف پر کمپ د اپریل پر 8 نیټه د شو بریدونو پاړه د خپلواکو څېړنو غږ کړی وو. ویل کېږي چې د عراق امنیتي ځواکونو هغه مهال پر دې کمپ یرغل وکړ چې د ایران د حکومت د مخالفینو او عراقي چارواکو ترمنځ تاوتریخوالی اوج ته ورسید. د عراق د حکومت ویاند علي د باغ په دې پیښه کې د عراق د پوځ د غلط رد کړی او ویلي دي عراق په خپله د پیښې په اړه څېړنې کوي. د عراق حکومت پر کمپ له دې بریده وروسته وویل د ایران د خلق د مجاهدینو د سازمان غړي باید د دې کال تر پایه پورې عراق څخه ووزي. د ایران د خلق د مجاهدینو چپی سازمان په 1915 کال کې رامنځته شو. په لومړي سر کې د ایران د پخواني پاچا مخالفین وو او کله چې په ایران کې اسلامي انقلاب وشو له هغې راوروسته یې د ایران د خوندانو خلاف وسلې راواخیستې. دا ډله د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د تروریستي ډلو په تور لیست کې هم شامله ده. په 2003 کال کې چې امریکا پر عراق یرغل وکړ د اشرف کمپ بې وسلې شو، خو له هغې راوروسته چې امریکایي ځواکونو امنیتي چارې بیرته عراقي ځواکونو ته سپارلې، اوس یو وار بیا د اشرف کمپ د عراق د حکومت لپاره په یوه لویه ستونزه بدل شوی دی.
لدې سره په افغانستان کې د ماښام 6:30 دقیقې سوی ورستۍ خبری مجله له مالیه احراری څخه وری.
تشکر آقای صالح، شما مانده نباشین و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. 6:30 دقیقه است. در این برنامه در سطر گزارش ها میشنوید که مشتان و جرگه با اکثریت آرا از طرح رو اندازی لوی جرگه برای بررسی سند همکاری های استراتژیک افغانستان و امریکا استقبال کرد. تحولات دیگر رو هم دنبال میکنیم و اما در شروع برنامه همکارم مقیم نائب خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
نمایندگان مردم در مشان جرگه امروز از طرح برگزاری لوی جرگه به هدف صحبت در مورد سند همکاری های استراتژیک میان افغانستان و امریکا استقبال کردند. والی نورستان از حکومت مرکزی خواسته است که اگر به تصارف دوباره ولسوالی وانتویگل اقدام صورت نگیرد و راه نورستان مرکزی از طریق ولسوالی های مانوگای و چپدره ولایت کنر دوباره گشایش نیابد، امکان دارد که این مناطق به مراکز نیروهای مسلح مخالف مبدل شوند. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده امریکا به نشانه حمایت از ژاپن متحد نزدیک امریکا وارد این کشور شد. نمایندگان مردم در مشان جرگه امروز از طرح برگزاری لوی جرگه به هدف صحبت در مورد سند همکاری های استراتژیک میان افغانستان و امریکا استقبال کردند. اعضای مشران جرگه گفتند که حکومت باید قبل از برگزاری این لوی جرگه آجندای مربوط به آن را به شورای ملی بفرستد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به تازگی گفته است که لوی جرگه در ظرف 2-3 ماه آینده به اشتراک نمایندگان سراسر افغانستان برگزار می شود. قرار است این لوی جرگه جنبه های مختلف سند همکاری های استراتژیک افغانستان و امریکا را مورد بررسی قرار داده و در عین حال در مورد برخی از مسائل دیگر نیز بحث نماید. مقامات وزارت مخابرات افغانستان میگویند که با اجرای یک طرح تازه میخواهند دسترسی مردم را در سراسر افغانستان به خدمات مخابراتی سهل‌تر سازند. انجینر خیر محمد فیضی رئیس اداره تنظیم خدمات مخابراتی وزارت مخابرات امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که این طرح به هدف تسهیلات مخابراتی در کشور و رفع مشکلات موجود به اجرا گذاشته میشود. وی گفت که برای اجرای این طرح از نیروهای امنیتی نیز همکاری خواسته می شود. والی نورستان از حکومت مرکزی خواسته است که اگر به تصرف دوباره ولسوالی وانتویگل اقدام صورت نگیرد و راه نورستان مرکزی از طریق ولسوالی های مانوگای و چپدره ولایت کنر دوباره گشایش نیابد، امکان دارد که این مناطق به مراکز نیروهای مسلح مخالف مبدل شوند. جمال الدین بدر والی نورستان گفت از مخالفین از این مناطق تمام افغانستان را به خطر تهدید کرده می توانند.
بعد حکومت می داشت مجموعه خارجی بود چه در باید کل نخبود رازی را باید دفاعی بود کنند.
این مسئولیت حکومت است که از مناطق تحت کنترل خود دفاع کند و به هر طریقی که امکان دارد این مناطق را دوباره تصرف نماید. از سوی دیگر قماندان امنیتی ولایت کنر از برخورد نیروهای ائتلاف و مخالفین مسلح در ولسوالی اسمار خبر داد. در این برخوردها هر دو طرف ادعای تلفات را می نمایند. مقامات پلیس کابل میگویند دو افسر پلیس حوزه 11 شهر کابل امروز زمان کشته شدند که مشاجره لفظی آنان با برخورد مسلحانه انجامید. سمونوال محمد ظاهر رئیس تحقیقات جنایی زون مرکز در صحبت با رادیو زدی گفت این برخورد لفظی زمان صورت گرفت که قماندان یکی از پوسته های امنیتی حوزه 11 به هدایت قماندانش توجه نکرد و موضوع با مشاجره انجامید. با گفته رئیس تحقیقات جنایی در اثر این حادثه قماندان پوسته بالای قماندان موافقش با سلاح انداخت کرد که وای در دقایق اول جانش را از دست داد، ولی لحظات بعد این قماندان هم نیز توسط محافظان قماندان طوله هدف اصابت مرمی قرار گرفت که قبل از رسیدن به شفاخانه جان داد. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به نشانه حمایت از ژاپن متحد نزدیک آمریکا که در مبارزه با عواقب زلزله و سونامی مخرب قرار دارد وارد این کشور شد. وزیر خارجه آمریکا که بعد از ملاقات با همتای ژاپنیش در یک کنفرانس خبری صحبت میکرد اظهار اطمینان نمود که ژاپن بر این فاجعه غلبه حاصل خواهد کرد و تاکید نمود که این کشور در صحنه بین‌المللی فعال باقی خواهد ماند. خانم کلینتون افزود:
We are very confident that Japan will
ما مطمئن هستیم که ژاپن توانایی خود را برای احیای دوباره کشور ثابت خواهد کرد. طوری که ما در جریان این بحران مشاهده کردیم، در چند ماه آینده شاهد آن خواهیم بود که شما به مثابه یک قدرت جهانی نقش خود را باز می‌یابید.
زلزله و سونامی در ژاپن 28,000 کشته به جا گذاشت، برخی از تأسیسات انرژی هسته‌ای آن را از کار انداخت و 3 بزرگترین اقتصاد جهان را شدیداً تکان داد. گزارش‌ها می‌گویند که نیروهای وفادار به قذافی شهر اجدبیه را که تحت حمایت مخالفین قرار دارد و از چندین هفته به این سو صحنه جنگ دو طرف درگیر می‌باشد، مورد فیر توپخانه قرار دادند. مقامات شفاخانه شهر می‌گویند در فیر توپخانه روز شنبه 8 کشته و 27 نفر دیگر جراحت برداشتند. اما در شهر برایقه شورشیان می‌گویند قوای طرفدار معمل قذافی در داخل این شهر و آنها در آشیه آن قرار دارند. در این حال 6 از شورشیان زمانی در اثر حمله راکتی طرفداران قذافی کشته شدند که در شهرهای کنار ساحل شهر اجدبیه به سوی غرب این کشور در حرکت بودند. در این حمله راکتی 16 شورشی دیگر زخمی شدند. پلیس در باکو پایتخت آذربایجان امروز برای جلوگیری از اجتماعات ضد دولتی تلاش کردند. بخش آذری رادیو آزادی گزارش داد که صدها فعال حقوق بشر در این کشور به سرکهای شهر باکو برای پیمایی پرداختند و آزادی و استعفای رئیس جمهور این کشور را شعار می دادند. اما پلیس شمار زیاد آنها را دستگیر کردند. گزارش ها می گویند که در میان بازداشت شدگان یک کودک 5 که در جمع اعتراض کننده ها حضور داشت نیز شامل بود. پلیس راههای با پارک مرکزی سایر را که احتمالاً محل تجمع اعتراض کنندگان ضد رئیس جمهور الهام علیوف و حکومت وی بود بستند. مخالفین در هفته‌های اخیر چندین بار تلاش کردند تا اعتراضات را علیه حکومت برا اندازند، اما نیروهای امنیتی مانع آن شدند. و رئیس جمهور روسیه قرار است یک بازدید رسمی از چین از هنگ کنگ دیدن کند. در این دیدار دیمیتری مدودف سعی خواهد کرد به خاطر دریافت زمینه‌های سرمایه‌گذاری به شرکت‌های روسی در بازار اسهام هنگ کنگ مذاکره کند. در سال 2010 میلادی شرکت روسی آلومینیوم به نام روسول به طور موفقانه در بازار تبادله اسعار هنگ کنگ سهیم شد و سایر شرکت‌های روسی در مذاکره و گفتگو قرار دارند تا این کار را انجام دهند. پایان اخبار.
شش و 38 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه که با ما هستید از این تحولات گزارش داریم. مشران جرگه با اکثریت آرا از طرح راه اندازی لوی جرگه برای بررسی سند همکاری های استراتژیک افغانستان و آمریکا استقبال کرد. برای جلوگیری از فروش یونیفرم پلیس در بازارهای کابل وزارت داخله از تدابیر جدی خبر می دهد. ملل متحد خواهان بررسی حمله نیروهای عراق بر کمپ مهاجران مخالف دولت ایران در عراق شده است. مسائل دیگر را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. در خبرها شنیدید، مشنان جرگه افغانستان با اکثریت آرا از طرح رواندازی روی جرگه برای بررسی سند همکاری های استراتژیک امریکا و افغانستان استقبال کرد و شرایطی را در خصوص تدویر این جرگه هم بیان کرد. اما ایده ای از اعضای مشنان جرگه برگزاری روی جرگه را بجا نمی دانند و با ایجاد پایگاه های دائمی نظامی امریکا در افغانستان هم مخالف هستند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته گفت بحث های اساسی میان حکومت افغانستان و ایالات متحده در مورد ادامه همکاری های استراتژیک و آینده آن به شدت جریان دارد و به گفته ای وی برای بررسی سند این همکاری ها و دریافت نظریات مردم تا دو سه ماه دیگر لوی جرگه در کابل برگزار می شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از ستار فروخ.
یک هفته پس از آن که رئیس جمهور افغانستان اظهار داشت که به هدف بررسی سند جدید همکاری های استراتژیک افغانستان و امریکا دو تا سه ماه دیگر لویه جرگه در کابل راه‌اندازی می شود، مشران و جرگه شورای ملی افغانستان از این اعلام رئیس جمهور کرزی حمایت خود را ابراز کرد. در اجلاس روز یکشنبه مشران و جرگه در این مورد بحث‌های مفصل صورت گرفت و تاکید شد که حکومت باید در امور وابسته به راه‌اندازی لویه جرگه با شورای ملی مشوره نموده و در زمینه آجندای آن معلومات بدهد. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه فیصله نهایی مجلس را چنین بیان نمود.
مشنان و جرگه با تدبیر لوی جرگه موافقت دارد، اما در زمینه انتخاب افراد برای شرکت در جرگه که از شوراهای ولایتی یا از ولسوالی ها افراد می آیند، گرفتن نظریات اعضای مشنان و جرگه در زمینه شرط است. آجندای لوی جرگه باید معلوم باشد و بر دو مجلس شورای ملی ارائه گردد تا روان بحث شود.
هرچند مشران و جرگه به اتفاق آرا فیصله کرد که از راه‌اندازی لوی جرگه در کشور پشتیبانی میکند، اما برخی از اعضای مشران و جرگه برگزاری لوی جرگه را به جان ندانسته و با تأسیس پایگاه‌های دائمی نظامی آمریکا در افغانستان که گفته می‌شود روی آن در لوی جرگه بحث خواهد شد مخالفت کردند. عبدالحنان حق و یون یک عضو مشران و جرگه:
اگر نماینده های واقعی مردم دعوت شوند، هیچ افغان در زمینه ایجاد پایگاه امریکا در افغانستان رای نخواهند داد. برای دولت لازم بود قبل از وقت میگفت که اجازه تاسیس پایگاه را نمی دهیم. ضرورت به برگزاری لوی جرگه عنانوی نمی باشد. این یکتر از قبل تهیه شده به نظر می رسد.
رئیس جمهور افغانستان گفته است که افغانها برای ادامه همکاری های استراتژیک با آمریکا شرایط خود را دارند و حکومت ایالات متحده نیز محتوای درخواست های خود را که در سند گنجانیده شود به حکومت افغانستان سپرده است. گفته می شود یکی از مسائل اساسی که قرار است در این سند گنجانده شود مسئله ایجاد پایگاه های دائمی نظامی آمریکا در افغانستان است، اما ایالات متحده پیوسته تصمیم مبنی بر داشتن پایگاه های دائمی نظامی در افغانستان را رد کرده است. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز با راه‌اندازی لوی جرگه و تأسیس پایگاه های دائمی نظامی آمریکا در این کشور مخالفت نشان دادند و از حکومت خواستند که سند تازه همکاری های استراتژیک با آمریکا و شروط را که برای بستن این معاهده با ایالات متحده مد نظر است به شورای ملی ارائه کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
6:42 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. گزارش داریم در مورد مسائل امنیتی در افغانستان. کارشناسان میگویند حملات طالبان به نیروهای افغان و خارجی نماینگر خطرناک بودن طالبان است. آنان به این باورند که حملات انتحاری طالبان بر اهداف مشخص تلفات سنگینی را بر نیروهای خارجی و افغان به بار می آورد. برخی از کارشناسان میگویند چون طالبان توان جنگ رو در رو را ندارند، دست به حملات انتحاری میزنند. جزئیات بیشتر این موضوع از مصطفی صدیقی با اساس گزارش های رسانه های غربی.
افغانستان در 5 روز گذشته شاهد 9 حمله انتحاری بود که همه آنها تلفات را در پی داشتند. طالبان مسلح تنها ظرف 2 روز گذشته در داخل مراکز مهم نظامی دست به حملات انتحاری زدند که تلفات سنگین را در قبال داشت. در حمله‌ای که در داخل قماندانی امنیه ولایت کندهار رخ داد، خان محمد مجاهد قماندان امنیه این ولایت همراه با 2 تن دیگر کشته شدند. به همین ترتیب یک حمله کننده انتحاری خودش را در یک مرکز نظامی در ولایت لغمان منفجر ساخت که در آن 5 عسکر خارجی و 4 عسکر افغان کشته شدند. کارشناسان امور امنیتی میگویند که از این معلوم می شود که طالبان می توانند با این نوع حملات تلفات سنگین را به نیروهای خارجی و افغان به بار بیاورند. این در حال است که قرار است مسئولیت نیروهای امنیتی ظرف 3 ماه آینده به خود نیروهای افغان سپرده شود. خبرگزاری فرانسه از جنرال هلال الدین هلال نقل قول کرده که طالبان توان جنگ رو در رو را ندارند. از این رو دست به حملات انتحاری میزنند تا به مردم، حکومت افغانستان و متحدان آن بفهمانند که آنان از قدرت کامل برخوردارند. جان دورین یک سخنگوی ناتو در کابل به خبرگزاری فرانسه گفت که حملات مشخصی که توسط طالبان انجام می شود یکی از راه‌های است که آنان می خواهند با استفاده از آن مناطق از دست رفته را دوباره در دست بگیرند. به طور مشخص می خواهند مناطق جنوب افغانستان را دوباره زیر کنترل درآورند. اما چرا نیروهای افغان و ناتو نمی توانند از حملات طالبان جلوگیری کنند؟ فقیر محمد فقیر که یک زمان وزیر داخلی افغانستان بود در مصاحبه تلفنی با رادیو آزادی گفت که جلوگیری از حملات انتحاری کار دشوار است، اما اگر نیروهای امنیتی با هماهنگی لازم با همدیگر کار کنند و یک سلسله اختلافاتی که در صفوف نیروهای امنیتی موجود است رفع گردد، تا حد جلو این حملات گرفته خواهد شد.
انکشافات اخیر خبری درباره ناامنی و حملات انتحاری در افغانستان بود و اما در تازه ترین خبر دقایق قبل خوست شاهد انفجار بوده است که تلفات به همراه داشته است. در جریان این برنامه کوتاه کوشش میکنیم با خبرنگار رادیو آزادی در خوست تماس برقرار کنیم و گزارش داشته باشیم. و اما ادامه گزارش ها از رادیو آزادی، مقامات وزارت داخله افغانستان از تدابیر جدی به هدف جلوگیری از فروش یونیفرم پلیس در بازارهای کابل و ولایات خبر میدهند. در این آخر با استفاده از یونیفرم و دیگر تجهیزات پلیس شماری از انتحار کنندگان داخل ارگانهای نظامی شده و عملات انتحاری را انجام دادند. دستیافتن مخالفان به یونیفرم پلیس نگرانی های جدی را میان مردم ایجاد کرده است. منیژه دیوا از کابل گزارش میدهد.
حملات انتحاری اخیر با سوء استفاده از یونیفرم نظامی در ولایت‌های مختلف افغانستان نگرانی‌های جدی را در میان مردم و مقامات امنیتی به میان آورده است. اما وزارت داخلی افغانستان می‌گوید که یکی از اقدامات آنان در رابطه با کاهش سوء استفاده از یونیفرم نظامی، جلوگیری از فروش لباس‌های نظامی در بازارهای کابل و ولایات است. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله به روز یکشنبه در گفتگوی با رادیو زدی در مورد اقدامات اخیر این وزارت چنین گفت:
به منظور ازی که مطمئن شویم که یونیفرم در بازار به فروش نمی رسه و دیگر تجهیزات نظامی به فروش نمی رسه، یک بار دیگر هدایت صادر خواهد شد و به پلیس هدایت داده خواهد شد تا از فروش یونیفرم ها جلوگیری بکنن و نگذارن که در بازارهای عام به فروش برسه. زمانی که چنین حملات سازمان یافته و اندازی میشه، پیدا کردن یونیفرم هم کار بسیار دشوار نیست.
در این حال پرسش های مطرح می گردد که آیا همچون حملات انتحاری که شخص انتحار کننده با استفاده از یونیفرم نظامی انجام می دهد توسط یک فرد امنیتی کشور صورت می گیرد و یا اینکه یک فرد دیگر با استفاده از یونیفرم نظامی این کار را انجام می دهد؟ در این رابطه مقامات وزارت داخله می گویند که به این پرسش مسئولان امنیت ملی باید پاسخ بدهند. رحمت الله نبیل سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان به جواب این سوال چنین می گوید:
تلاش دیگه که زیاد داره و نفوذ در صفوف نیروهای امنیتی است، نیروهای پلیس ملی، اردوی ملی و امنیت ملی.
استفاده از یونیفرم نظامی در حملات انتحاری بی‌باوری مردم را نیز نسبت به پلیس به دنبال داشته است. شماری از مردم میگویند که یونیفرم نظامی نباید در بازارها به فروش برسد.
رادیو آزادی 6:48 دقیقه ادامه یک گزارش ها از رادیو آزادی. شماری از محصلان فاکولته شریعت پوهنتون هرات در اعتراض به ورود غیر قانونی به گفته آنان ورود غیر قانونی شاگردان دارالعلوم قیاسیه به این فاکولته دست به اعتصاب درسی زدند. استوره کریمی خبرنگار رادیو آزادی گزارش تهیه کرده است که با صدای مظاهره کنندگان آغاز می شود.
این محصلین که تعدادشان به بیش از 100 تن می رسید امروز یکشنبه از ورود تعداد از شاگردان دارالعلوم قیاسیه به این پوهنزه دست به اعتصاب زده و به صنوف درسیشان حاضر نشدند. آنها هدف از اعتصاب درسیشان را ورود شاگردان می دانند که توسط قدرت والدین و یا اقوامشان به صنف سوم این پوهنزه ثبت نام شدند.
کسایی هستند که به وزارت خانه را دارند و کسایی هستند که عروسای و اولاده از رئیس هستند از شورای ولایتی. خود دیروز رئیس پنتون خودش اقرار کرد گفت و ما گفتند که شما یار قبول نکنین ما شما را به ارگانای عدلی و قضایی معرفی میکنم.
سبب از این که بعضی از شاگردان قیاسی اینا نمیمادن که هیچ اصلا مکتب را درستی نخوندن به خاطر که پرتی دارن و نمیفهم عروس وزیرایان اینا بیامدن بشن بدون از اینکه صف اول و دوم بخون. اما مشکل ما اینه که دیگه پارتی بازی بس عدالت را بیام رعایت کنم.
آنها ادعا میکنند که سوی مسئولین و اساتید این پوهنتون به خاطر این اعتصاب درسیشان تهدید شدند. این محصلین میگویند اگر به خواسته هایشان رسیدگی صورت نگیرد به اعتصاب درسیشان ادامه خواهند داد.
البته اگه صدایتان بیرون برسه یا رسانه خبر شه ما شما را یک سمسر اصلا اخراج میکنیم. یک قانونی ماست هیچ کس پیش روی بار گرفتن نمیکنه.
تمام چیزا میتونه آدم مثلا سطر پین بیاره مثلا دوار میرن بی کیفیت میکنن نه حالا علم دین رو اینو گرفتن بی کیفیت میکنن.
در همین حال بارز حسینی رئیس پوهنتون ولایت هرات این ادعای محصلین را رد نموده گفت شاگردان لیسه قیاسیه توسط امتحان کنکور اختصاصی و لیاقتشان وارد این پوهنتون شدند.
به تعداد بسیار اندکی 8 نفر یا 10 نفر تونستن نمره کمیابی به دست بیارن و به فاکولته شریعت را پیدا کردن. هیچ کس بدون سپری کردن امتحان کنکور، هیچ کس بدون مثلا اسناد موجه و معقول نیامده و هیچ پرتی بازی در جریان نبوده و در صورت که لازم باشه میتونن بیان اسناد و مدارک مشاهده بنابراین اعتراض که میشه اعتراض به جای نمی باشه.
در عین حال مولوی عبدالرؤوف ثاقب رئیس پوهنزه شریعت ولایت هرات گفت سالهای گذشته از شاگردان صنوف 14 لیسه قیاسیه امتحان کانکور عقص می شد و به صنف دوم شریعت شامل می گردید. اما در سال روان بنابر لایحه جدید وزارت تحصیلات عالی با عقص امتحان کانکور اختصاصی شاگردان قیاسیه و صنف سوم پوهنزه شریعت شامل شدند.
رادیو آزادی 6:51 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. لحظات قبل گفتیم که در تازه ترین خبر دقایق قبل خوست شاهد انفجار بوده است که تلفات به همراه داشته. خبرنگار رادیو آزادی امیر بهیر در خط تلفن با ماست و جریان را از وی جویا میشویم. بله آقای بهیر، حادثه از چی قرار است؟
بله ملیحه جان، قسم که شما یادآوری نمودید امروز حوالی ساعت 4 بعد از ظهر در قسمت غربی شهر خوست در منطقه به نام متچینا بالای یک موتر ملکی مین منفجر گردید که از اثر آن طبق اظهارات قماندان امنیه خوست ملپاسال عبدالحق میساقزی خان محمد مدیر خدمات مقام ولایت کشته شده و به شمول یک سرباز امنیتی 4 تن از افراد ملکی مجروح گردیدند. قماندان میگویند که جهت دستی عملی این حادثه مازسین کشف با محل حادثه فرستاده شده ولی تا حال کسی به ارتباط این حادثه دستگیر نشده. مخالفین دولت هم در مورد این حادثه ابراز نظر نکرده است.
تشکر از شما. جریانات بعدن دنبال میکنیم. شنوندگان عزیز، خبرنگار رادیو آزادی امیر بهیر بود و از انفجار در خوست خبر میداد که ساعت قبل رخ داد و تعداد کشته و زخمی به جا گذاشت.
رادیو آزادی
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 6:52 دقیقه از گزارشی از بامیان داریم در رابطه با فقر زدایی و راه‌های مبارزه با فقر. برای تعدادی از ولسوال‌ها و کارشناسان دایکندی و بامیان در یک برنامه آموزشی از سوی بنیاد آقاخان، برنامه فقر زدایی و راه‌های مبارزه با فقر روی دست گرفته شد که گزارش علی عرفان با صدای یک مسئول بنیاد آقاخان آغاز می‌شود.
مقصد از این ورکشاپ شناسایی فقر، خصوصا جریانات فقر یا پروسه فقر که حمله‌آور برای فقیر میشن، و همچنین در قسمت فقر زدایی ما میتونیم چی پلان ها و فعالیت های را ما انجام بدیم تا که فقر را کاهش بدیم.
به اشتراک کنندگان این دوره آموزشی آموزش داده شده است که هر کدام مطابق با ساحه کار خود استراتژی مبارزه با فقر را تهیه و اجرا نمایند. محمد علی که یکی از استادان این دوره آموزشی نیز بوده است در این زمینه میگوید:
از یک طرف با برنامه های انکشافی مردم از خط فقر میبرن و از طرف دیگر با متعداد یا تعداد زیادتر در داخل خط فقر میشن. پس در اینجا تمام جریانات فقر بررسی شد و برای مبارزه با هر جریان یا پروسه فقر استراتژی ساخته شوه که بتونن تمام جریانات فقر یا عامل فقر با او مبارزه شوه تا که مردم از زیر خط فقر برن.
چند تن از ولسوالان دو ولایت بامیان و دایکندی که در این دوره آموزشی اشتراک داشتند درباره آن چنین نظری دارند.
رستم علی پناهی هستم، ولسوال شهرستان ولایت دایکندی. ما در اینجا آموختیم تا فقرا شناسایی شود و ما کوشش خواد کردیم که در مرحله اول اونایی که در حال غرق شدن در گرداب از فقر قرار داره و اونا را از گرداب نجات بدیم و به تعقیب بتوانیم که برای تعدادی که در حال ازی است که در زیر خط فقر برسد اونا را هم ما کوشش می‌کنیم با برنامه‌هایی که روی دست داریم نجات بدیم.
سلیمان میرزایی ولسوال ورس ولایت بامیان:
اول شناسایی کنیم علت فقر، بعد در رفع و در کاهش فقر تلاش میکنیم تا جایی که توان.
در این دوره آموزش 4 روزه 12 تن از ولسوالان دو ولایت بامیان و دایکندی و 4 تن دیگر از کارشناسان دفاتر والیان این دو ولایت اشتراک داشتند. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه‌تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه‌شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد.
شش و 56 دقیقه نگاه کوتاهی هم به وضعیت باشندگان کمپ مجاهدین خلق ایران در عراق. دفتر سازمان ملل متحد در عراق خواهان بررسی عاجل و بی‌طرفانه حمله بر کمپ اشرف در خاک عراق شده است. در این کمپ اعضای مجاهدین خلق ایران به سر می‌برند، گروهی که مخالف دولت ایران هستند و در تبعید زندگی می‌کنند. نیروهای عراق اخیراً بر این کمپ حمله کردند و تعدادی را کشتند. گزارش داریم از فریده سیفی که با استفاده از گزارش فرانس پرس تهیه کرده است.
سازمان ملل متحد از عراق خواسته است تا هرچی زودتر یک ارزیابی بی‌طرفانه و آزاد را در مورد حمله بالای کمپ‌های مخالفین ایران انجام بدهد که طی آن 34 تن کشته شدند. قبل از این ملل متحد نگرانی عمیق خود را در مورد این رویداد ابراز کرده بود. دفتر معاونیت سازمان ملل برای عراق همچنان گفته است به حکومت بغداد کمک خواهد کرد تا یک راه حل دائمی برای مشکل کمپ اشرف دریابد. در این کمپ حدود 3,500 ایرانی تبعید شده زندگی می کنند. در اعلامیه ملل متحد آمده است دفتر معاونیت سازمان ملل متحد با عراق در مورد حمله یاد شده نگرانی شدید خود را ابراز داشته است و بالای حکومت عراق تأکید کرده است که از استعمال قوا خودداری کند. دفتر معاونیت سازمان ملل متحد با عراق از ابتکار حکومت عراق در مورد تشکیل یک کمیته بازرسی در مورد توسط خود حکومت عراق یادآوری کرده که توقع میکند این کمیته بی‌طرف و آزاد باشد و بدون معطلی کار خود را آغاز نماید. اعلامیه ملل متحد در مورد حمله بر کمپ ایرانیان در عراق یک روز بعد از آن به نشر رسید که رئیس حقوق بشر ملل متحد نوی پلانی خواستار بررسی آزاد در مورد حملات تاریخ 7 و 8 اپریل بر کمپ اشرف شد. در این کمپ اعضای مجاهدین خلق ایران که مخالف دولت ایرانند به سر می برند. نیروهای امنیتی عراقی زمانی بر کمپ حملور شدند که تنش‌ها میان مخالفین رژیم ایران و مقامات عراقی به اوج خود رسیده بود. سخنگوی حکومت عراق علی دباغ دخالت نظامیان در این قتل‌ها را رد کرده و گفته است بغداد خودش در این مورد تحقیقات خواهد کرد. حکومت عراق بعد از حمله گفت اعضای مجاهدین خلق مستقر در عراق باید تا اخیر سال جاری این کشور را ترک گویند. در اعلامیه سازمان ملل متحد آمده است حکومت عراق را کمک خواهد کرد تا برای معضله کمپ اشرف راه حل پیدا کند. سازمان چپگرای مجاهدین خلق ایران در سال 1965 بنیانگذاری شد و در این زمان مخالف رژیم شاهی بود، ولی بعد از این که در سال 1979 انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی رسید بر ضد رژیم روحانی ایران اسلحه برداشت. این گروه در لیست تروریستان ایالات متحده نیز جا دارد. در سال 2003 میلادی بعد از این که ایالات متحده بر عراق حمله کرد کمپ اشرف خل سلاح شد. سال گذشته از زمانی که قوای آمریکایی امور امنیتی را به عراقی ها سپردند این کمپ با مشکل بزرگی برای مقامات عراقی مبدل شده است.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز که با برنامه‌های امروز رادیو آزادی همراهی کردید. با پایان نشرات نزدیک می‌شویم و نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز می‌شود. گرداننده برنامه ملی عراری و همکار تکنیکی سید عبدالقادر. شما را به خداوند پاک و یگانه می‌سپاریم. جهان و کامتان و حق یارتان باد.